دا مشال رادیو ده په پېښور کې د مازیګر 4 بجې سوي دي. نن د شنبه یا د سه شنبه نه ورځ او د 2023 کال د اکتوبر لمړۍ نیټه ده. زه احمد شاه زمي او د مشال رادیو پر روان خبرونه کې ستاسو هر کړی کوم. په دې خبرونه کې په سوات او شمالي وزیرستان کې احتجاج او په خیبر پښتونخوا کې پرنامنی سربیره د خبرونه په دویمه نیمایي کې 19 پروګرام د مشال رادیو مجله لرو. خطر سره د محل خبرونو ته ورسی چې فرخنده استاد وړاندې کوي.
السلام علیکم. لمړی د خبرونو سټی کی په د خیبر پختونخوا په سوات کې پر پولیسو د برید خلاف نن احتجاجي مظاهره شوه. د شمالي وزیرستان د اوتمنځه جرګې مشرانو په سیمه کې د نامنۍ خلاف یو ځل بیا احتجاج کړی او اسرایلی پوځ ویلي دوی د لبنان په جنوبي سیمو کې محدود او هدفي ځمکني عملیات ترسره کړي. د خبرونو تفصیل. د خیبر پختونخوا د سوات په مټه کې پر پولیس تانه د حمله وروسته نن ځایي خلکو احتجاج کړي. دغه احتجاج د مټه تحصیل د هغه پولیس اسټیشن مخې ته شوه چې تیر شپه ناوخته ناپیژندل شوو وسلوالو پرې برید کړی وو. په هغه حمله کې یو پولیس سرتیر ژوبل شوی وو. د مظاهره کوونکو وینا وه چې 200 واره په سیمه کې د نامنۍ او وسلوالو بریدونو خلاف احتجاجونه کړي، خو حکومتي او امنیتي چارواکي د سیمې د امنیت پر ځای کولو کې پاتې راغلي دي. د مظاهره یو مشر عمران خان چې په سوات خان مشهور دی مشال ریډیو ته وایي،
او اصل خبره دا ده چې مونږ په ټوپک کتولو مجبور شو. ولې چې مونږ مزمت مزمت ډیر وکړو، مونږ ډیر سوالونه دي ته وکړو چې مونږ ته امن راکړي، مونږ ته امن راکړي. لکه ته وګوره چې 2024 کال چلیږي او په هغه کې بیا مونږ د خپل حکومت نه بیا هم د امن سوال کوو.
دا مظاهره له هغې وروسته شوې چې کله تیر شپه ناوخته وسلوالو د مټې په وینۍ سیمه کې پر پولیس تانه برید وکړ. تر اوسه چا دغه حملې ذمواري نه ده منلې. د شمالي وزیرستان په میرعلي کې د اوتمنځه جرګې مشرانو احتجاج پیل کړی او د بنو غلام خان سړک د ټرافیک لپاره تړلې دي. دغه احتجاج پرون د سپتمبر پر 1 پیل شوی او مشران یې وایي چې حکومت او پوځ د امنیت پر ځای ساتلو کې پاتې راغلي او په دغه اړه له دوی سره کړې ژمنې نه دي پوره کړي، نو ځکه یو ځل بیا احتجاج پیلوي. خو بلخوا ځایي سوداګر وایي چې د لارو بندېدو له وجې د افغانستان سره تجارت بند شوی او دوی له تاوانونو سره مخ کړي. د شمالي وزیرستان د سبزي او میوو د تاجرانو اتحادی جنرال سیکرټر قمر زمان مشال ریډیو ته وویل چې د غلام خان سړک بندېدو له وجې د مالونو ډک ګاډي ولاړ دي. له دې وړاندې د اګست پر 15 اوتمنځه جرګې په میرعلي کې د نامنۍ او هدفي بریدونو خلاف د امن پاسون هم کړی وو. بلخوا د شمالي وزیرستان مرستیال کمشنر محمد یوسف کریم مشال ریډیو ته ویلي چې د اوتمنځه جرګې له مشرانو سره په 250 واري خبرې کړې او دوی ته ډاډ ورکړې چې پوځ او انتظامیه د سیمې امنیت پر ځای کولو ته ژمن دي. د راولپنډې پولیسو د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ او د پارلمان په خوانی غړی علي وزیر له اډیالي زندانه تر خوشی کېدو سمدستي وروسته بیان نیولې. د غورځنګ مشر منظور پښتین د سپتمبر په 1 د شپې ناوخته پر ایکس لیکلي چې علي وزیر په 100 مقدمو کې تر ضمانت وروسته یو ځل بیا د جیل له دروازې نیول شوی. هغه د پنجاب پر وزیر اعلی مریم نواز د تعصب تور پورې کړې ویلي دي چې علي وزیر په دریم ځل د هغې پر حکم نیول شوی. تر اوسه د راولپنډې پولیسو او مریم نواز په دې اړه څه دي ویلي؟ د پښتین په خبره پر علي وزیر د عامه نظم د ګډوډۍ د مخنیوي قانون دریم ایم پی او عملی شوه دي. د اسلام آباد پولیسو علي وزیر د اگست په 3 تر نیمې شپې ناوخته نیولې وو. پر علي وزیر د ترهګرۍ په قضيه کې تور پورې شوه چې له پولیسو یې په زور د ټوپک اخیستو هڅه کړې وه او د یو بل پولیس سرتیري کمیس یې شلولې وو، خو علي وزیر او وکیل یې دغه تورونه رد کړې دي. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د افغانستان په لغمان ولایت کې د سختو بارانونو او طوفان لامل اوه تنه ټپیان شوې دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې په لغمان ولایت کې له قدرتي فتونو سره د مبارزې ادارې مشر عبید الله الکوزی پرون د سپتمبر په 1 رسنیو ته وویل چې د شدید باران او ورسره طوفان له کبله څو کورونه نړېدلي او یو شمېر ونې لوېدلې دي. په افغانستان کې سګنی ورختونه او سیلابونه په 13 لسیزو کې بې ساري بلل شوي دي. او بل خبر دا چې اسرایلی پوځ ویلي دوی د لبنان په جنوبي سیمو کې محدود او هدفي ځمکني عملیات پیل کړي دي. اسرایلی اسرائیلی پوځ ویلي دغه عملیات د ایران ملاتړ لرونکي حزب الله ډلې پر ضد پیل کړي. حزب الله چې پوځي او سیاسي ډله ده د امریکا لخوا ترهګره ګڼل کیږي او اروپایي ټولنې یوازې پوځي برخه په تور لیست کې اچولي. دا په داسې حال کې دا چې د نړیوالو لخوا پر اسرائیل د اوربند غږ زیات شوی، خو اسرائیلي چارواکي وایي دوی به پر حزب الله دباو زیاتوي. د اسرائیل دفاع وزارت تېره شپه ناوخته په یو بیان کې ویلي د سیاسي مشرتابه د پریکړې سره سم 200 ساعته وړاندې د حزب الله وسلوالې ډلې خلاف ځمکني عملیات پیل کړل. بیان زیاتوي چې دغه عملیات یې د لبنان سرحدي سیمو سره نږدې په کلیوالو سیمو کې پیل کړي دي چې ورسره د اسرائیل په شمال کې میشتو اسرائیلي وګړو ته هم خطر جوړوي. داو خبرونه
خبرونه مو له مشال رادیو څخه واوریدل چې فرخنده اسد وړاندې کول. زموږ غله مشال رادیو څخه اوري دا خبرونه تاسو هر ورځ د سهار له 9 څخه بیا د مازیګر تر 15 بجو پورې په ژوندۍ باندې او له هغه وروسته بیا نور خبرونه په سبسوي او ژوندۍ باندې هم اوریدلای شي. تر هر څه وړاندې زو اسلام آباد د مشال رادیو خبریال راشد خټک د وزمر سره د ټلیفون پر لیکه دی. د پاکستان سپریم کورټ د یوې داسې قضیې اورېدنه کوي چې د خپل یوې پخوانۍ پریکړې پر ضد ده. د دغه هیواد د اساسي قانون د 133 تر مخه به په اسمبلی کې د قانون سازی پر مهال د خپل ګوند له پریکړې د سرغړونه کوونکو پارلماني غړو رایې شمارل کیږي، خو د دوی د پارلمان غړیتوب پای ته رسیږي. په همدې اړه راشد خټک به نور معلومات را سره شریک کړي. خټک صاحب په خیر اغلاست. لومړی کې دا راتوایست چې تر اوسه پورې په سپریم کورټ کې د دې قضیې په اړه څومره پرمختګ شوی دی او دواړو خواوو یا ججانو یا وکیلانو قاضیانو څه ویل دي؟
مننه. د دې خو اوریدنه وشوه، اصلا خو د دې اوریدنه پرون په کار و، خو پرون ونه شوه ځکه چې یو جج چې دی جسټس منیب اختر هغه رانغې په بینچ کې کینه ناستو، هغه سه اعتراضات لرل نیوکه کولې. نو نن د هغه په ځای باندې بل جج چې دی هغه نعیم افغان په بینچ کې شامل شو او اوریدنه وشوه، خو لا دوام داسې لري چې سبا پورې وزن لیدله. سبا به بیا د ریزیوم کېږي، بیا به په دې باندې نور کم وکیلان چې پاتې دي هغوی به دلایل ورکوي. او حکمنامه هم چیف جسټس ولی کله ویل چې زمونږ سره په دې کې مرسته وکړي، وکیلانو ته هم وویل او دواړو خواو ته هم وویل. او قانی صدر د چا په وخت کې چې څو عارف الوی ویل چې هغه د خپل وکیل په وساطت سره راځي نو باید هغه مراش.
ښه، مهرباني وکړئ لږ تفصیل ورکړئ چې دا اوریدنه په څه و. ما خو لاند ذکر وکړئ چې دغه یو قانون دی، یو سل درش پیتم ای ماده ده. تاسو کلر نور تفصیل ورکړئ چې اوریدونکو په پوسی چې دا څه کیسه ده، څه وخت پیل شو، څنګه روانه ده.
دا خو اسې د قانون د یوې مادې تشریح ده، دغه تفصیلات دي خو په اوسنی حالاتو کې ډیره مهمه شوې ده دغه اوریدنه، ځکه چې حکومت غواړي چې په آئین کې بدلون وکړي او په آئین کې د بدلون لپاره د حکومت سره رائے نه پوره کیږي. 240 رائے د پکار دي او دا حکومتي ګوندونو سره نشته، نو دوی مجبور دي چې د اپوزیشن د ځنه خلکو نه په خپل حق کې رائے واخلي. خو که دغه پریکړه په ځای وي د سپریم کورټ، نو هغه رائے نه شمرل کیږي. اوس که نوې پریکړه راغله د سپریم کورټ نه، د هغوی رائے به شمرل کیږي او حکومت به چې دی په آئین کې په ترمیم کولو کې چې دا بریالی شي د دې جوګه به شي. دا پریکړه اصلا 2022 کې په 19 جولای باندې ورکړل شوې وه، کله چې د مسلم لیگ کاندید په پنجاب اسمبلی کې حمزه شهباز هغه وزیر اعلی جوړ شو، ځکه چې هغه ته د تحریک انصاف زنه غړو هم رائے ورکړې وې. بیا د هغه وخت چیف جسټس وو عمر عطا بندیال، جسټس اجاز الحسن او جسټس منیب اختر، هغوی وویل چې نه، چې کم کسان د پارټۍ د یو ګوند د پریکړې نه سرغړونه وکړي نو د هغوی رائے به هم نشمرل کیږي او هغوی غړیتوب به هم ختم کیږي. نو دغه حکومت بیا ختم شو او پرویز الهي راغی. اوس دوی وایي چې آئین چې دی هغه داسې نه وایي. سپریم کورټ بار اسوسیشن د دې خلاف تللی و، عریضه یې ورکړې وه چې هغه تر اوسه نه اورېدل کېده. اوس موجوده چیف جسټس قاضي فیضي صاحب اورېدنه د پر ولګورو بینچ هم ورته جوړ کړو. نو که دا په خپل شکل کې بحال شو په آئین کې څنګه لیکل شوي چې رائے به شمېرل کیږي خو غړیتوب به ختمیږي، نو بیا حکومت ته ګټه کوي، کېدای شي چې بیا حکومت په آئین کې ترمیم وکړلی شي.
نو حکومت به بیا څنګه حکومت ته ګټه کوي؟ آیا د اپوزیشن نماینده پارلماني غړي د پاکستان تحریک انصاف یا د نورو ګوندونو ده هغه به و حکومت ته په څه ډول رائے ورکړي؟ خپلې پارټۍ خلاف به ولاړ شي؟
هو، دغه سده حکومت چې کوم هڅه پیل کړي دي هغه داسې دي چې یو څو کسان دوی ته اصلا څلور رائے پکار دی خو دا سرچینی وای چې دوی پنځه کسان دې ته تیار کړی دي تحریک انصاف والا چې دوی په حق کې رائے ورکی او بیا که دغوی غړیتوب ختم شي نو په یو کم بل ځای کې ځای کی.
شاشه صحیح صحیح سم ده. ډیر مننه خټک ساز مر سره د تازه معلومات شریکولو. راشد خټک وو چې په پاکستان کې د سپریم کورټ د یوې مهمې اورېدنې په اړه معلومات را سره شریکول. او زو سوات په سوات کې سلګون خلکو د مټي پر وینی تھانے د برید خلاف احتجاج کړی دی. دا تر هغه ورسره چې د سواد پولیسو مشر بچا حضرت په وینا تیر شپه نا څرګند وسلوالو پر وینی تھانه برید وکړ چې یو پولیس پکې ژوبل سو او وسلوال تر برید وروسته وتښتیدل. د تھانے مخته د ولسی احتجاج په اړه تازه حال د مشال رادیو خبریال نیاز احمد خان را کوي چې د همدا اوس حالت موجود دی.
مشال ریڈیو اور ریڈیو کو سلامونا بیرزونی زو نیاز احمد خان د سوات مټي وینه چوک نه تاسو مخامخ يم د هغه سیمه دا چې تیرش په دغه پولیس سټیشن مخې د ولر دي چې پاغي باندې ناصرګند وسلوالو ټزې کړي وي او دغه نور ست د کلی ګنج می خلک راووتل او د پولیسوالو سره یو پولیسوالو سره یو والو پای کې چې د سیمه سیاسي او سماجی مشر سوات خانوم شامل عمران د دوی نوم دی دوم ټوپک راغسته وو دلته کې ډزې وشوې بدملي وشو په وشتم تاریخ باندې په سوات کې د امن لپاره لوی مظاهره وشوه. سوای ولې تاسو ټوپک راغستو ولې تاسو چې دینو بیا
بسم اللہ الرحمن الرحیم اول خدتا تب خیر اغلے وائم پا دیکھ پلا خورا او اصل خبر دار چی مونگ پا توپک چو تولو مجبور شو ولی چی مونگ مزمت مزمت دیر اکلو مونگ دیر سوالو ندی تاو کو چی مونگ تا امن را کئی مونگ تا امن را کئی لکه تاو گورا چی 2024 کال چلی گیا و پاگی که بیام مونگا دخفل حکومت نا دخفل مقتدر القونا بیام دا امن سوال کو چی یار مونگ تا امن پکار دے مہنگائی تینا بل ستنا بل ستنا او منگ مجبور پا ٹوپک زکا شو چی تاسو گو رئی زمانگ پا ادارہ لکدا پولیس سٹیشن دے زمانگ او پا دے زیبانی بیگا غا سپائی لگی درے او پا دے زی او کل چی سپائی ولا گید نو زمانگ دا گا کورونا دی مخاما
کہ یوم شرما سر دے سلامونا.
وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ. زمان نم حضرت علی اور پیلی سیب دے پی کے نائن سابقہ امیدار ما
کم زیگی دے دے
سجبنی ما او دلتی نم ناشا دا پا دے دا کے بیگا دے زی دہشتگرد ہم نہ کڑوا چداغی پہاڑ کی روتی پلسان سرا دخپل الس دفارا دامن دفارا او پخپل وطن بانی پخپل ازمک بانی پد اخپل مور پدی دغ بانی اخپل امن غواڑو د امن راتو پر احتجاج روان دی امن د هغه کسان غواړو کم کسان چې د امن خرابول غواړي هغه تاسو ته معلوم دی او د دین علاوه کم تر هغه رج پیدا کیږي او ما غوي پیدا کوي نو په هغه باندې خپل غواړو چې مهرباني وکړي زمونږ د خاور نه زمونږ د دغه خلار شي. مین مسله دا ده چې تر سو پورې تاسو د خپل ځان نه د خپل ځغلوي نه تاسو ته بده راځي عوام ته هم تکلیف راځي نو موږ دا وایو چې یاره مهرباني وکړي نور زمونږ د وطن نه خلار شي زمونږ د دغه نه خلار شي د امن موږ ته پرېږدي چې موږ خپل خوبونه خپل سکولونه خپل ترقی خپل پرمختګ لاړ شو زمونږ مین مسله دا جی
مننه. بل یو بشر مسله ده پښتنه کو سلامونه
سلام
تاسو په دې ګرمو کې اوراوتي د امن لپاره او درته امن چانه غواړي اولي غواړي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. زه په خپل د کوزو کول سيزون کې ما ډېر وزیر زاده نومې ده او ډېر بیا امني ده وړو کې سره یره ده لوی سره یره ده ما شمارانو زنانو سره یره ده سو کوئی ما کوټه غټه رغو چې سو کوئی به کوستا کې سو کول ور وړه بوله شي نه مونږ په دې ملک خلک یو دي خاورې خلک یو خاورې زمونږ مور ده امنګ د دې کې کور دې زمونږ د دې کې پټي دې زمونږ د دې کې ضرورت دې خلکو نو مونږ خو خپل ملک په خبرې نه شو اوس مونږ دې کار به ذات خود زه ما خپل ځان دې ښکاری ګل زه د لکه چې د ملک زنه ما ته زه یو لاروی راغلی مل دې تمبول غول لږ چې زما دروازه ټکولې کی ولې ما څه ګناه کړل مو انسانیت په من کې ده په پښتنو کې کنه مسلمانۍ په من کې روزي منګ نه خرو کنه قران شریفونو سبقونه چې تلاوتونه زموږ په پښتنو ډېر کوي او جمعهونه زموږ د خلکو د مازه ډکی اخر من ګناه څه کړی زموږ د خپل ملک نه وباسه کړ موږ څه ګناه کړل چې ګا اوس بیګا بیګا زمون کله کوز بکوړ روان
هغه ته چې موږ سره کوښښ ونه موږ سره موږ ځکه زه ډیسپلین نه لرم نو اخر دا دا دې زوګ لگا موږ پر وطن کې ولې نه پرې موږ څه ګناه کړل موږ پر وطن کې امن غوړو ګاندي په موږ را لبنګ داګه سن وایو موږ په موږ هر نه الله ترالو 2009 غلا چې راغه بدل چې راغه موږ لا نه موږ ته نه دا غي بس موږ ته نه پرې شي
قدر موږ نو کو دا وي دا غوینه بټي د خلکو خبرې چې هغه 13 ورځ دلته کې په یو پولیس والا باندې دې شوې دا پاکستان فوج بیا بیا وای چې را موږ په دې سیمه کې د وسلوالو په ضد باندې او فوزی اپریشن کو موږ چې دینو د موږ په کې ګڼ شپیر خلک شهیدان شوی دي او وی چې دینو دلته کې د خلک وای چې نه دلته کې چې دینو پولیس ته دي د امن او امان حواله کړی شي او دلته کوم وسلوال چې دغه په ضد پولیس عملیات وکړي.
د مشال رادیو خبریال نیاز احمد خان او چې په سواد کې د خلګو د احتجاج په اړه راپور کاوه او له خلګو سره وهم ژغېدی خو بلخوا د پاکستان حکومت او پوز په وار وار ویل دي چې هغوی امنیت تجمن دي او د وسلوالو خلاف یې به توپیره هدفي عملیات ته دوام ورکړي دي.
مشال رادیو ته غواګیاست او زبوق غاګ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن لاله اوري.
د شمالي وزیرستان په میرالي کې د اوتمانځیو جرګې له پرون راهیسې بیا احتجاج پیل کړی او سړکونه بند کړي دي. احتجاج کوونکي وایي چې حکومت او پوځ د امنیت د ټینګښت او د هغوی د نور غوښتنو په پوره کولو کې پاتې راغلي دي. د احتجاج له امله له افغانستان سره د تجارتي مالونو ګاډي ایسار شوي دي. د شمالي وزیرستان او بنو تاجران وایي چې د جرګې په وار وار احتجاجونو له تاوانونو سره مخامخ کړي دي. بلخوا د شمالي وزیرستان انتظامی مشران وایي چې احتجاج کوونکو ته یې په وار وار ډاډ ورکړی او پوځ او پولیس د امنیت ټینګولو لپاره اقدامات روان کړي دي. په دې اړه نور حال عمر وزیر کوي.
شمالی وزیرستان میرعلی په مقام اوتمانځای جرګې پرون د ستمبر درشمې نه بیا احتجاج پیل کړی او په نو غلام خان سړک کې د ټریفیک پر مخ تړلی. دوی وایي چې حکومت او فوج د امنیت ټینګښت او نورو د دوی غوښتنو په پوره کولو کې پاتې راغلی نو بیرته احتجاج ته مجبور شوي. خو بل طرف هم خلک ځانګړي ډول تاجران بیا وایي چې د اوتمانځای جرګې پر لپسې احتجاجونو او د سړکونو د بندیز په وجه افغانستان سره تجارت په بیا بیا بند شي. د پرونه بیا د مالونو ډک ګاډي پر سړکونو ولاړ دي، د تاوان سره مخ دي. د شمالي وزیرستان سبزو او میوو تاجرانو اتحادیه جنرال سیکرتر قمر زمان مشال ریډیو ته وویل چې څو ورځې وړاندې د غلام خان بندر بندیز او اوس د اوتمانځای جرګې د احتجاج نه د دوی تجارت اغیزمن شوی. غلام خان سړک بند دی، د مالونو ډک ګاډي یې په سړکونو ایسار شوي.
څور د مخ ته غلام خان بدر بند شوی و، تاجرون ته ډېر زیات نقصان ورسېد او خصوصا د سبزي او د میوې تاجرون خو ډېر نقصان سره مخامخ دي. بدر خو وس خلاص پای خو زر او تاسو وا ګاډي د سبزي د میوې ویلوړ دي او ځنه ګاډي خو بالکل ضایع شول، ختم شول. منځای چې کمال یار بند کلا په میرلی باندې بیا میر مزید نقصان سره مخامخ شي. مميږه د منځای نه دا درخواست کی چې د احتجاج او د مسایل د حل کول نری لیارې دي.
اوتمانځای جرګې د دې وړاندې د اګست په 15مه میرعلي کې د امنیت ټینګښت او نورو غوښتنو په موخه امن پاسون یا لاریون هم کړی وو او د غلطان پنجاب ته غځېدلې د ګیس پایپ لاین یې د احتجاج په توګه پرې کړی وو. د بنو سبزو او میوو منډي مشر حکمزاد خان مشال ریډیو ته وویل چې د جرګې مشرانو نه خواست کړي چې غلام خان سړک دې نه تړي، نه مالونو ډک ګاډي یې ایسار دي، عام ولس ته دې تاوان نه رسوي.
بمیر داسه په خړلا سیمه ده پارو یا میدلی ار یو ګاډی ته تقریبا 100000 روپیه کم از یو تکراو ته ولګیدلا. نر دغه خلک نمیر د مطالبه کوي چې تاسو په دامن داسو چکیه چې آیا چې د حکیم روډی نه باندې وی او دغه نکیم نقصان جوړیږي. دا نقصان بل چاته ده که امیر خپل پښتین ته ده او دا مولینا چې د حکیم خروپیری کدا ته ونه لیدې افغانستان پښتین ته ای
د شمالی وزیرستان مرستیال کمیشنر محمد یوسف کریم مشال ریډیو ته وویل چې اوتمانځای جرګې مشرانو سره په وار وار خبرې شوې، هر ډول ډاډ ورکړل شوې. د امنیت ټینګښت لپاره حکومت فوز پولیس هڅه کړي. د غلطه ګیس او نورو قدرتي وسایلو باندې کارکوونکو پروژو کې ځایي خلکو ته د روزګار موقع ورکړل شوې. نور هم هڅه کیږي. عثمانزای جرګې مشرانو د دې وړاندې هم حکومت سره مذاکراتو پس اعلان کړی و چې انتظامی سره مذاکرات کامیاب شوي مطمئن دي، خو وروسته یې بیا احتجاج پیل کړ چې د دوی په وینا ورسره شوې ژمنې پوره شوې نه دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال رادیو هر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي. زموږ همکاران تاسو لپاره خبري غړي، تاسو د باسونه د میرمنو نړۍ، ژوندۍ خبرونه او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي. لمون سره اوسئ.
زموږ غل مشال رادیو خبري د خیبر پښتونخوا کې د امنیت په موضوع کې پاتې کیږو. په خیبر پښتونخوا کې د امنیت وضع ورځ تر بلې خرابېږي. شنونکي وایي کچیر صوبایي او مرکزی حکومت د دې پر ضد پر بیړنۍ بنیادونو عملی ګامونه پورته نه کړي، دا ستونزه د تیر وختونو په شان نور هم زیاتېدای شي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن هم په خیبر پښتونخوا کې ورځ تر بلې د امن او امان د صورتحال پر خرابېدو اندېښنې څرګندې کړې دي، او په هغه صوبه کې د سختدریزي او ترهګرۍ د مخنیوي لپاره له صوبایي او مرکزی حکومت د جدي او عملی ګامونو پورته کول غوښتنه کړې ده. په دې نور حال پېښور د مشال رادیو خبريال شبیر احمد جان راکوي.
د خیبر پختونخوا گورنر، مرکزی حکومت چارواکو او بیا مخالفو سیاسي ګوندونو وار په وار دا خبره تکرار کړې چې خیبر پختونخوا کې یو وار بیا د امن امان صورتحال ډیر خراب شوی دی، او صوبه په خصوصي توګه جنوبي اضلاع مکمل د یو غیر یقیني صورتحال سره مخ دي، چرته چې د حکومت رټ یا عملداري ډیره کمزورې په نظر راځي. پاکستان کې د بشري حقوقو کمیشن د سپتمبر په 28مه خپل یو خبر پاڼه کې د صوبایي حکومت نه ترهګرۍ او سختدریزي ختمولو لپاره د فوري ملي ګامونو پورته کول هم غوښتنه کړې ده. د پوسټ پخوانی افسر ریټایر بریګیډیر محمود شاه په دې باب لوای چې د ملک ټو سیاسي ګوندونو صوبه کې دلچسپي ختمه شوې ده، او دا صوبه پاکستان تحریک انصاف حکومت ته پریښو ده. څوک چې د وسلوالو پر ضد سخت بیان هم نشي ورکولی.
زمونږ صوبه کې غټه پارټي دی، پیپل پارټي او مسلم لیگ نواز، هغه دلچسپي پریښه ده. هغه وی ټول لوټونه په پنجاب کې دي، نو د تکته وګوري چې هغه تنظیمونه
نوموړی وای باید صوبائی حکومت او مرکزی حکومت دوانا د دې پر ضد یو ځای شي او ښکار دریس خپل کړي او عملی ګامونه هم پورته کړي. خو ځینې شنونکي وای چې سیاسي ګوندونه کم چې دا په مرکز یا خیبر پښتونخوا کې په حکومت کې دي، زمواري او تور پیوبل لګوي. پیښور کې خبريال او شنن کې رسول داوړ په دې باب لوي.
یقینا د خیبر پښتونخوا خصوصا جنوبي قبایلی اضلاع چې کوم دي، دهشتګردي یا شدت پسندۍ چې کوم واقعات ته زیات شوي دي، وفاقي حکومت چې کوم دي هغه خپل ځان مبارک غني د دینه غوي چې د زمونږ کار نه دي، صوبایي حکومت کار دي. باوجود دې چې هغه په دې کې زموار زکه دي چې بارډر ایریا هم د غي سرای فورسز هم د هي انډر ویو دین علاوه صوبایي حکومت چې کوم دي خصوصا وزیر اعلی، نو یقینا کچرتا صوبائی حکومت سنجیدگی اختیار کی نو دا مسئلہ په یو طرف شی یو حدا پورے بحال شی، او دا غشان ک وفاقی حکومت هم لگ سنجیدگی سرکار واخلی.
ولی پدیڑ مو سو سواره د واتس اپ او ټلیفون دلاره د صوبائی حکومت ویان بیرسٹر محمد ریسیف سره د تماس نیول هڅه وکړي، خو خبرې خونه کړي. خو د هغه مرستیال محمد نثار د لیک تلاره د حکومت دریز مشال لیډو سره شریک کړلو چې په کلی کې شوی چې خیبر پختونخوا کې د امنیت وضع ټینګ ساتلو لپاره حکومت د پولیسو توان زیاتولو لپاره 5 اربع روپے په تیر بجټ کې منظور کړی دي، او په هغه کې جنوبي اضلاع کې د پولیس لپاره بلټ پروف ګاډي او نور سامان هم اغستې شوی دي. دی وای نور به هم خپل وسایل سره سم د پولیسو هر ډول مرستې جاری ساتي، او ویل چې امن پر ځای کول او ترهګري ختمول د صوبې سره سره د وفاقي حکومت هم ذمہ‌واري ده. دغه ډول د خیبر پختونخوا گورنر فیصل کریم کندی چې په صوبې کې د وفاق نمائنده دي، د سپتمبر په 20مه د صوبې د وزیر اعلی په شمول ټولو سیاسي مشرانو ته یو خط استولې چې پکې د صوبې د امن امان په شمول ټولو مسلو هوارو لپاره د شریک ټاسک فورس وړاندیز کړی دی، او د دې ټاسک فورس د لومبې غونډې کوربتوب به گورنر پخپله کوي. او دا یو کې هم لیکلي چې دغه وړاندیزونه به دوی بیا مرکزی حکومت ته مخ ته کوي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال رادیو د خبرونو، ریپورتونو، مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو څپو اوریدلی شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آی پیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلی شئ. لمشال رادیو سره اوسئ.
زموږ غږ لمشال رادیو ښاوري. د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې پرون په سیاسي بې ثباتۍ کې د جاسوسي ادارو پر مبینه لاسوهنې نامنۍ او د وفاقي حکومت پر پالیسیو نیوکې وسوې. بل حکومت مخالف ګوندونو تور پورې کړی چې صوبایي حکومت اسمبلی د قانون سازۍ او دولس د ستونزو حلولو پر ځای د خپلو سیاسي اهدافو لپاره کاروي. خو د اعلی وزیر سلاحکار امجد علي وویل چې دوی ته زیاتو خلکو له جیله د عمران خان د راخوش کولو لپاره ووټ ورکړی، نو ځکه دوی د عمران خان او له اسټبلیشمنټ سره د هغه د اختلافاتو معامله په اسمبلی کې راپورته کوي. عمران خان چې دا مهال د درغلیو په تورونو کې قید دي دا تورونه ردوي، بلخو د پاکستان پوځ هم په وار وار ویل دي چې په سیاست کې ګوتې نه وهي. په دې اړه نور تفصیل له پېښور د مشال رادیو خبریال غلام غوث سره کوي.
د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د سپتمبر د 10مې نیټې نه پر روان اجلاس کې د حکومتي غړو لخوا د هیواد په سیاسي او انتظامی معاملاتو کې د پوځي ادارو د مداخلت په ضد او په مرکز کې په موجوده وفاقي حکومت د حکومتي غړو نیوکې دوام لري. خو د حزب اختلاف غړي وایي صوبایي حکومت، صوبایي اسمبلی د قانون سازۍ او د صوبې د ولس د ستونزو حل کولو په ځای د خپلو سیاسي اهدافو لپاره کاروي. د سپتمبر په 13مه د اسمبلی د غونډې وروسته د حزب اختلاف غړي صوبې شاهد مشال ریډیو ته وویل چې د اسمبلی په اجلاس یوازې په یو ورځ تر 3000 روپو پورې اخراجات راځي، خو د تحریک انصاف غړو د صوبې د مفاداتو د خبرو او قانون سازۍ په ځای په اسمبلی کې دننه د جلسو جلوسونو یو ماحول را جوړ کړی دی
چې د لاس 15 ورځې روزانه د خلک پاسي کله د ادارو بس خبری کوي، کله د لیډرانو بس بلو د بیلټ خبری کیږي، او د دې د پاره چې کم دې د ورځې 40,00,000 روپے خرچ کیږي. د خلک بهر هم ولاړ دي، میډیا والم ناستي، افسران هم راغلي دي، او د خلک د نیمې نوې شپو پورې ناستي. او دا چې کم خرچه کیږي دا زمونږ په صوبې باندې آلریډي چې کله 2013 کې دوی راغله نو په دې صوبې باندې 97 ارب قرضه وا، اوس په 1200 ارب ډالر قرضه راغله. د ډیره د افسوس خبره ده چې سټیل دوی ته احساس نشته چې زمونږ لیجسلیشنو کې او زمونږ د صوبې مسائل راشي، خو لګیا دي دوی چې کم دی دا روزانه اسمبلی راغواړي، او په دې د پاره چې دی د ځان ته کنټینر جوړ کړی دی، په دې ودرېدلی دی او کنځلې دارو پسې کوي او د خلکو په ذاتونو پسې کوي.
خو د حزب اختلاف د دا ډول نیوکو په جواب کې د اعلی وزیر سلاحکار امجد علي د اسمبلی غونډې ته په خپله وینا کې وویل چې د صوبې ولس تر ټولو اول دوی له د عمران خان په سر ووټ ورکړی دی، نو ځکه دوی دا معاملات په صوبایي اسمبلی کې راپورته کړی دي.
مونږ
چې خپلو حلقو ته ځو نو مونږ نه څوک سړک، اسپتال یا سکول نه غواړي، بلکې هغوی مونږ ته وایي چې تاسو عمران خان د دې زندان نه راوباسئ چې په غیر عیني توګه پکې دې ظالم حکمرانانو او ظالم اسټبلیشمنټ بندي کړی دی. د موجوده وفاقي حکومت په پالیسیو او د امنیت د خرابې وضع په اړه د حکومتي غړو د نیوکو په جواب کې د حزب اختلاف خزینه غړي شهلا بانو د اسمبلی غونډې ته په خپله وینا کې وویل چې په مرکز کې د عمران خان د حکومت نه وړاندې د میا نواز شریف په مشرۍ د هغه وخت د حکومت په دور کې امنیتي وضع ډیره ښه شوې وه، او د موجوده بدامنۍ ذمہوار د عمران خان د هغه وخت حکومت دی. کله چې د امن خبره کوو نو سپیکر صاحب زما رهبر نواز شریف چې ضرب عذب شروع کړی وو، نو په هغه کې امنیتي ادارې او پوز د سیاسي قیادت سره په ملتیا قربانیانې ورکړې وې او امن یې په ټول هیواد کې قائم کړی وو. خو چې کله د تحریک انصاف حکومت راغلو نو 30,000 ترهګر یې له افغانستان راوستل او د زندانونو نه یې هم راخلاص کړل او په خیبر پښتونخوا کې پذیر کړل. خو حکومتي غړو په اسمبلی کې د حزبي اختلاف دا تورونه رد کړل او دوی وویل چې د عمران خان د حکومت په دور کې په خیبر پښتونخوا او ټول هیواد کې امنیتي وضع ډیره ښه وه، خو چې کله د ادارو په مداخلت په مرکز کې د عمران خان حکومت ختم کړی شو نو د پاکستان جمهوری تحریک د ایتیاریانو د حکومت په دور کې امنیتي وضع هم خرابه شوه او په هیواد کې سیاسي اړې غړې هم زیات شو.
دا مشال ریډیو دا
زموږ غل مشال ریډیو څخه اوري. په پېښور کې د مازیګر 4:30 بجې سوې د مهمو خبرونو د لنډیز اوریدو ته تاسو پام راګرځوم. د خیبر پښتونخوا د سوات په مټه کې پر پولیس ثانه د حمله وروسته نن ځای خلکو احتجاج کړی دی. دغه احتجاج د مټه تحصیل دغه پولیس سټیشن مخ ته سوی چې تیر شپه ناوخته ناپیژندل سو وسلوالو پر بریټ کړی او په هغه حمله کې یو پولیس سرتیری ژوبل سوی وو. د لالپنډي پولیس د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکش او د پارلمان پخوانی غړی علي وزیر لاډیالي زندانه تر خوشی کېدو سمدستي وروسته بیان ویلی دی. د غورځنګ مشر منظور پښتین د سپتمبر پر 13 د شپې ناوخته پر ایکس لیکلی چې علي وزیر په څو مقدمو کې تر ضمانت وروسته یو ځل بیا د جیل دروازې نیول سوی دی. هغه د پنجاب پر اعلی وزیر مریم نواز د تعصب تور پورې کړی او ویلی دی چې علي وزیر په دریم ځل د هغې پر حکم نیول سوی دی، خو مریم نواز دا تر دې دمه په دې اړه څه نه دی ویلي. د شمالي وزیرستان په میرالی کې د اوتمانځیو جرګې مشرانو احتجاج پیل کړی او د بنو غلام خان سړک د ټرافیک لپاره تړل دي. دا احتجاج پرون پیل شوی او مشران وایي چې حکومت او پوز د امنیت پر ځای ساتلو کې پات راغلی او په دا غاړه له دوی سره کړې ژمنې نه دي پوره کړې، نو ځکه یو ځل بیا احتجاج پیلوي. خو حکومت په وار وار ویلي چې هغوی امنیت ته ژمن دي او د وسلوالو پر ضد یې بے توپیر عملیات کړي دي. د افغانستان په لغمان ولایت کې د سخت بارانونو او طوفان له امله او وخت کسان ټپیان شوي دي. د طالبان تر کنټرول لاندې په لغمان ولایت کې له قدرتي آفتونو سره د مبارزې ادارې مشر عبیدالله الکوزي پرون رسنیو ته وویل چې د شدید باران او وروسته طوفان له کبله څو کورونه نړېدلي او یو شمېر مېرمنې هم لوېدلې دي. اور څه خبر ده چې اسرائیلي پوځ ویلي دوی د لبنان په جنوبي سیمو کې محدود او هدفي ځمکني عملیات پیل کړی دي. اسرائیل دغه عملیات د ایران ملاتړ لرونکو حزب الله ډلې پر ضد پیل کړی دي. حزب الله چې پوځي او سیاسي ډله د امریکا لخوا ترهګر ګڼل کیږي او په ټولنې یې یوازې پوځي برخه په تور لیست کې اچولې ده. له دې سره سم اوس ورسېږي ځانګړي ونیز خبرونه د مشال رادیو مجلې ته. د مشال رادیو مجلې وخت را رسېدلې دي. دا ځل پکې د پښتنو د کلتوري ورځې په اړه راپورونه، د کتابونو د مخکتونو او د شانګلې د یو ځوان شاعر سره مرکه اورېدلې. د خبرونه کوربه نجیب عامر دی.
د مشال رادیو مجله د مشال رډیوی مجلې ګران اوریدونکو ستړي مشه نجیب عامر ما په دې غنا کې د پښتنو د کلتوري ورځې په اړه راپورونه، د لیکوالي او شاعري کلسوم زیب د وو کتابونو مخکتنه، د یو مزاحیه شاعر فقیر ګل خالص د کتاب مخکتنه او په شانګل کې دا غزوان سره مرکه اوریدل شي چې د شاعرۍ مقابله کې دویم پوزیشن اخیسته ده. دا زلمه عرفان حسین علي نومیږي. که دا وخت ملتیا را سره و زن نور مطالب به هم واوری بدرگا مکره. د سپتمبر په 13 د پاکستان د یو شمیر نورو برخو په سیر په بلوچستان کې هم د پښتنو کلتوري ورځ ولمانځل شوه. د دې ورځې په تړاو په کوټه ښار کې په جوړو شو دستورو کې د کلتور د ارزښت په اړه پر ویناګانو سربیره د پښتنو د کلتوري توکیو نندارتونونه جوړ شوي ول. پر دې مهال هلکانو انجونو خپلې دودیزې جامې په غاړه کړې وې. بلخوا ځوانانو پګړۍ هم تړلې وې او پر ډول اتڼونه کول. د پښتنو کلتوري ورځ په لومړي ځل د پښتو اکاډمۍ کوټې لخوا په 2015 میلادي کال کې د نړیوال کانفرنس پر مهال اعلان شوه چې اوس هر کال د سپتمبر په 13 لمانځل کیږي. د مشال لډیو خبریال سمت شبنم راپور راکوي.
د سپتمبر پر 13 د پښتنو کلتوري ورځ ولمانځل شوه. په دې لړ کې د هیواد د نورو برخو په ګډون د بلوچستان په ګڼو پښتنو سیمو کې ادبي، کلتوري او ولسي غونډې ترسره شوې چې غټې غونډې په کوټ ښار کې جوړ شوې وې. د پښتونخوا ملي او میګون لخوا د کوټ صادق شهید لوبغاړي کې جوړ شوې غونډې مهال د یاد ګوند یو غړي په زلشنا مشالډو ته وویل
کلتور په اصل کې د کامونو تاریخچه ده. کله دا کام اګریکلچر ته راغلی دی، کله دا کام د دنیا سړیتوب ته راغلی دی، کله دا کام د دنیا د جوړونې یا د ګلوبلایزیشن په دې رفتار کې دا کام کله ورسره ملګری شوی دی. دا اثر چې موږ دلته راوړی دی دا زموږ د هغه لرغونی وخت عکاسي کوي چې په کوم وخت کې موږ اګریکلچر ته راغلی یو، په کوم وخت کې موږ صنعت ته راغلی یو، په کوم وخت کې موږ فیکټریو ته راغلی یو، په کوم وخت کې پښتانه من حیث القوم پر یو خاوره باندې موږ بایست کام پاتې شوی یو. لکه دلته چې موږ مثالونه ورکړل چې موږ د اګریکلچر اوزار راوړی دی، د دې د دنیا مثال دی چې موږ هم به ستې کام د اګریکلچر یا د زراعت سره نږدې پاتې سیوی یو. یا کوم شان چې موږ دلته لاسي راوړی دی هغه موږ مثال دادی چې موږ کورو کورنی جوړښت موږ څومره وخت راغلی او په کوم پیړۍ کې راغلی.
په دې غونډو کې ځوانانو پر ډاله اترنونه کول او ډیری بیا د هغه پخوانی توکو ننداره کوله چې په تیرو وختونو کې د پښتنو د ژوند سره تړلی وو. نندارتون ته غړي کې ګوډي د کوي کټوي او د شنوشان راوړل سوي وو. د پښتونخوا نېشنل عوامي ګوند لخوا د کوټ ښاروالۍ انګړ کې جوړ سوي میلې ته راغلي وې برخوالي لایبه کاکړي مشالډو ته وویل
زما سره زما خوندکیانې خوندې دي. ما د پښتو کلتور جامې اغوستې دي. دا زموږ کلتوري ورځ ده. دا زموږ نیکهګانو مشرانو دا شان اول استعمال کړی دي، دا هغوی جات کړی دي. او نن موږ په دغه باندې دا نور څلوسم دا شان ګورو. موږ نن دا غړي کې شلومبې دا موږ خوندکیان سره غلي موږ هر شی ویلې دي چې زموږ مشرانو استعمال کړي ولې دا ګره شان ویلېدلې چې موږ کسنه ویلې هغه شان ګره ویلې پخوانی او قدیمه شان موږ ویلېدلې.
د دې ورځې اړوند نارینو نوی جامې او پګړۍ تړلی او جنو بیا پښتني کلتوري جامې په غاړه کړې وې. کلتوري ورځ ته ل کوچلا غراغلی وځوان نصر الله خان خلجی مشالډو ته وویل
دلته اکثر خلکو سده د خپل رواجو د پښتونولۍ او ورځې لپاره ته کوم د انتظامات کړی دي، کیمپونه یې لګولې دي. نو ډېر تاریخ په دغو شانو کې پروت ده. کاغه د پښتونوالۍ رسم رواج ته وګورې، کې نستا ولاړې دا ته یې وګورې، په دغو شانو کې دا یو ډېر زیات تاریخ پروت ده. او بالکل دا یو مطلب یو دنیا ته یو دا پیغام ده. سپایي او پښتون سده هغه ډېر پر امنه کوم هم ده. په دغه کې ښه رواجونه شته، بالکل مرکه او شان شته، مسرویلی شته، ننګ شته.
د پښتنو کلتوري ورځ په لومړي ځل د پښتو اکیډمۍ کوټي لخوا په 2015 میلادي کال کې د یو نړیوال کانفرنس مهال اعلان شوه چې اوس هر کال د سپتمبر 23 لمانځل کیږي.
د صمد شبنم راپور موریده په همدې موضوع او هملته په بلوچستان کې پاتې کیږو. د کوټي په پښتو اکاډمۍ کې یو غونډه جوړه شوې وه چې پکې ګڼو لیکوالو کلتوري شخصیتونو برخه واخیسته. لیکوالو شاعر عادل اسکزی پړوی
تیر ورځ د پښتو اکیډمۍ کوټي لخوا سیمینار، مشاعره او د موسیقي ټنګ ټکور سندریز ماخستن دایر کړل سولو. یاد سیمینار ته د سوهیلي پښتونخوا له بیلابیلو ښارونو، کلیو او قریو څخه ګڼ شمیر ادیبانو، لیکوالانو او شاعرانو ګډون پکې درلود. د سیمینار دویمه برخه پښتو مشاعرې ته ځانګړې شوې وه. په مشاعره کې د 45 شاوخوا کې شاعرانو خپل کلامونه د شعر په ژبه وړاندې کړه. درېمه برخه کې پښتو موسیقي یا سندریز ماخستن پیل سو چې ځوانو سندرغاړو په خپلو خوږو ترنمونو کې ټول برخوال د موسیقي د کیف ټالونو وزنګول.
د بلوچستان پښتو اکاډمۍ یو غړي حافظ رحمت نیازی راته ویل دغه ورځ د ملګرو لیکوالانو په مرسته په پرتمین ډول منځلې ده.
نو بیا موږ دغه سو په خپل ذاتی خرص باندې او په ذاتی حواله باندې ملګرو پر یو مشوره باندې، خصوصا موږ د اکاډمۍ د دانې ممبرانو په مشوره باندې دا ورځ موږ ول منځله. او په دغه ورځ کې موږ درې سیشن یې شو، درې غونډې، درې نشستم یې شو. په اول ناسته کې په اول سیشن کې موږ د ډیر محترم مشر عبدالکریم بریالی صاحب د مقاله یې شوه، بلکې وینا ولا او وینا چې کوم هغه په پښتون کلچر باندې وه، په هغه باندې ښه پرمخ ځم وینا هغه وکړه.
د کوټه د پښتو اکاډمۍ غړی عبدالغفار غاویر وای د پښتنو کلتوري ورځ لمانځل مانوي ګټه لري. نو لمانځل ځکه ضروري دي چې راتلونکو نسلونو ته د کلتور لیږدونه کیږي.
ګټ په دوه ډول دي، یو مادي ګټه وي، یو مانوي ګټه وي. مادي ګټه خو نو عادي موږ روزانه کوو، نوکری کوو، تجارت کوو، هر سړی د خپل قسمت سره سم خپل برخه د الله جل شانو له سترخوان څخه اخلي. یو مانوی ګټه د مانوی ګټه دا ده چې هر کوم ژوند تیروي، د ژوند تیرېده نسل در نسل خپل بجان ته انتقالوي، دا د دې د نسل هغه مانوی ګټه ده. د پلار سره زوی ته پاتې شي، له زوی بل زوی ته پاتې شي، له بل زوی بل زوی ته پاتې شي، د بابا آدم چې انسانیت را روان دی، موږ ته سره روان دی چې د انسان په کار دی چې څنګه وي، د انسان کړه وړه، د انسان ژوند، یعنی انسان چې ژوند تیروي ټول څه چې کوي دا کلتور دی. له ژبې سوونه سي بیا د مړي د پټېدو پورې دا دی کلتور دی، انسانانو په کلتور کې دی. خو دا کلتورونه باید داسې وي چې زموږ ټول انسانیت سره شریک وي، باید داسې د قومو خپل خپل کلتورونه وي.
ډاکټر عبدالله ناشناس هم د یاد اکیډمۍ نوی غړی دی. نوموړي راته وویل دا ورځ نړۍ ته د پښتنو مینهناک تصویر مخې ته ږدي.
نو زه چې دا ورځ لمانځمه، زه نړۍ ته دا ښایم چې پښتون یو مینهناک قوم دی. د دې دغه رنګونه دي، هر رنګ کې مینه ده، په هر رنګ کې محبت دی، امن دی، سکون دی. کم روخ چې د پښتنو غلط شول سوی دی یا شودل سوی دی، لکه تر هګرې روخ یا د جنگیالي، نو پښتون هغه شی نه دی. پښتون مینهناک، محبت والا، او موږ د ډیرو ارتقایي عواملو سره تیر شوي یو. او موږ ارتقا ته غاړه ایښه ده، موږ علم ته غاړه ایښه ده، موږ رڼا ته غاړه ایښه ده.
هلته په کراچۍ کې هم د پښتنو د کلتور ورځ لمانځل شوې ده. په دغه غونډه کې په کراچۍ کې میشتو لیکوالو شاعرانو ګډون کړو. د غونډې تابع عوامي نېشنل ګوند کړی و چې په کې د یاد ګوند مشرانو هم ګډون وکړ. لنیاز علي خان نه نور حال په دې رپورت کې اوریدل شي.
کراچۍ ښار په سی وی او سیمه کې د سمندر په غاړه د پښتنو کلتوري ورځې په مناسبت لوی غونډه را جوړه شوې وه. یاد غونډه عوامي نېشنل ګوند تابع کړې وه چې په کراچۍ کې میش په ګڼ شمېر کې پښتنو ځوانانو د کالج او پوهنتونونو زده کوونکو پکې ګډون وکړو او اتڼونه او ملي سندرې پکې وویلې شوې. غونډې ته د پېښور نه راغلي د عوامي نېشنل ګوند مشر او سېنېټر ایمل ولی خان په خپله وینا کې وویل که هر څومره فشار پې اچولې کېږي، خو دوی به خپل کلتور هېر نه کړي او نه به یې پرېږدي.
چې کوم خام خپل ژبه ختموي، هغه خام ختموي. چې کوم خام خپل کلتور ختموي، هغه خام ختمېږي. ان شاء الله خپل ژبه به هم جاري ساتو، خپل ژبه به جامدې ساتو، خپل پښتو به قائم ساتو، او تړلې خپل کلتور به ان شاء الله کوسونم چره رالی. د ټوپک په زور، په هر زور، خو زما رباب ته نقصان ملاویږي. دا زما د کلتوري صدا، زه به رباب رانم ان شاء الله.
د غونډې په مهال د عوامي نېشنل ګوند د سند جنرال سیکرټري یونس منیری بیا مشال لیډیو سره په خبرو کې وویل چې د پښتنو کلتوري ورځ نړۍ ته ښودل غواړو چې پښتانه امن پسند دي او خپل روښانه تاریخ لري.
پښتون قوم د دهشتګردۍ نه تنګ شوی دی، پښتون قوم امن غواړي، د رباب ویل غواړي، رباب اورېدل غواړي، او دا خوازونه اورېدل غواړي. دا د ټوپک ته ګولۍ دا خلق نه دی، دا د مجبورۍ نه په زور تپلې شوی په مونږ باندې دا تور دی. مونږ د ټوپک نه مشه نه پرت کړی دی، مونږ په جرګو خپلې فیصلې کړې دي، مونږ په ټوپک فیصلې نه دي کړې.
د یادی غونډې لپاره خار په بیاله بیاله برخو کې هم په لسګونو پښتانه راغون شوي وو چې د پښتنو کلتوري جامې اغوستي وي او هم د دې لارې خپل کلتور خلکو ته وړاندې کوو.
د ستمبر په شپږویشتمه په پېښور کې د لیکوال او شاعر کلثوم زیب د وو کتابونو مخکتنه وشوه. د کتابونه چاندګل، زسوزم، پښتنې ملغلرې دوه جلدونه، نیمګړې، پنځه کردارونه او د ماشومانو کیسې او سندرې نومېږي. په دې غونډه کې رحمت شاه سایل، عباسین یوسفزي، اسیر منګل او ګڼو نورو لیکوالو برخه واخیسته. لیکوالو په خپلو ویناو کې څرګنده کړه چې په پښتو ادب کې د ښځینه لیکوالو او شاعرانو ونډه بیخي کمه ده، نو د زیاتولو لپاره یې اړین ده چې کار او زیار وشي. د مشال لډیو خبریاله خالده نیاز دې غونډې ته ورغلې وه.
کلثوم زیب وای دی خپل لیک کې نه صرف خزو تا ورپیخي ستونزې مخې ته راوړي دي، بلکې هڅه یې کړې ده کومې خزې ټولنه کې د پرمختګ لپاره کار کوي هغوی هم ستایلې دي. کلثوم زیب زیاته کړی دا ټولنه کې خزی يرول کیږي او پرمختګ ته نشي پریښودلې.
پاغي د تعلیم لارې بندې دي، پاغي باندې چې دینو مختلف ستونزې دي، دغه په ژوند کې بار راوتې نشي، سبق حاصلول نشي، خپل خوخني کا کول نشي، د صحت مسلې داسي ګډې وډې دي، د بنیادی ووټ ته دغه ورته نشته حق. نو په کار خدا دی چې کم لیکوالانی خزی دی چې ټول هم په دې خزو باندې کار وکړي. نو زیاتره زما چې دینو د خزو باندې کار دی، د خزو په مسلو باندې می کار دی.
د سره کې ګډون کوونکی د پاکستان پیپلز پارټي غړي شازیه تهماس خان اوې پښتني ټولنې ته د کلثوم زیب غوندې لیکوالو ضرورت دی چې دوی نه صرف مسلې په ګوته کوي بلکې حل یې هم ښایي.
کلثوم بی بی یوسو رائٹنگز مالی دلی دی اغه د کلم بیا وخت دی اغه د لکه سوسایټی اغه چکم سر مسلې دی اغه من ډیر بلنټ لی اغه لیکي ور سره د نشتر کارم دی چې لکه داغي هیلینګ هم کوي، داغي چې دینو علاج هم کوي لګي.
غونډه تخ په لوینا کې شاعر او لیکوال اباسین یوسفزئی اوی د د خوایشو چې خبر پښتونخوا کې د خزو ادیبانو او شاعرانو یو ځانل تنظیم وی چې کلا کلثوم د دې خواهش سرګندونه وکړه چې د ښځو لیکوالو د پاره تنظیم جوړول غواړي، نو دوی یې مرسته وکړه.
او هغه چې سوپر کار دی واس پر راځي چې تاسو ته خبر راغلی
د سوری تر اغلی د اسلامي کالج پیښور پروفیسر ډاکټر اسلم تاثیر افریدی مشال ریډیو سره خبرو کې اوې پښتنا ټولنه کې د دود دستور او پابندو لوجي خزي ادیبانی او شاعرانی مخته ناراضي.
په خزه خور لور بچي باندې چې کوم د اعتماد پکار دی، تر څو چې د دی والدینو اعتماد نه جوړ کنه نو دوی به یریږي. د دوی رهنمایي پکار ده، ورور دی ور سره ای، پلار دی ور سره ای، خاوند دی ور سره ای، د دې او سلاب ځای کوي. نو بیا هیڅ مشکل نه دی او نه دا ناممکن نه دی. دا جینا کې دا زمونږ د زنانا د خويندې ورته په بیا ډیره ترقی وکړي ان شاء الله مخ وړاندې به روانې وي. دلته زمونږ سره ډیره ښه ښه لیکوال شته چې هغوی نوم پیدا کړی دی، خو د هغې وجه دا ده چې د هغې شاته ورور ولاړ دی، پلار یې ولاړ دی، خاوند یې ولاړ دی، زوی ور سره ولاړ دی.
کلثوم زیب وای خزی لیکوالی کولی شي په خډول د خزو مسلې په ګوته کړی.
یو سړی چې دینو هغه دومره د خزو په مسلو نه پوهیږي څومره چې یو خزه لیکواله د خزو په مسلو پوهیږي. نو خزه هغه خبره په بل انداز کوي، سړی په بل انداز کوي. اوس لکه که زه تاسو ته زیتون بانو بی بی یاده کما، نو هغې د خزو مسلې په داسې داسې رنګ باندې راوچتې کړي دي چې د سړي د وس کار نه دی او هغه جرأت هم ډېر کړی.
د پښتنو ښځو لیکوالو تنظیم د خویندو ادبي لښکر سره 300 نه زیاتې شاعرانی، ادیبانی او ناقدانی رجسټرډ دي.
بیا هم د کتاب مخکتنه لرو. د محمد زئی پښتو ادبي اصلاحي جرګې او مرزئی اشنغر د سیوري لاندې د پښتو د یو نوي چاپ شوي کتاب خاخی تاخی مخکتنه په 400 کې وشوه چې لسګونو لیکوالانو او شاعرانو پکې ګډون وکړ. په خاخی تاخی کې د 400 ادبي تحریک صدر طیب الله خان تنزیه شاعري ده چې د فقیر ګل خالص په قلمي نوم یې چاپ کړی ده. د غونډې ګډونوالو د کتاب او لیکوال په اړه د خپلو خیالاتو څرګندونه وکړه. د دستوري په پای کې یو آزاده مشاعره هم وشوه. زموږ خبریال راشد خټک غونډې ته ورغلی او دا راپور یې چمتو کړی دی.
د خاخی تخی مخکتنه په 3 سپتمبر 1400 کې د محمد زئی پښتو ادبي اصلاحي جرګې د سوري لاندې وشوه. په دستوره کې په لسګونو شاعرانو او لیکوالانو ګډون وکړو. د غونډې کوربا جان زیب مومند وو او صدر طیب منتظر وو. د نظامت چارې خان عمرزی ترسره کړې. د غونډې مشران میلمانه د 400 ادبي تحریک چیرمن محمد ارشد خان، امجد علی خادم او نصر خان همدرد وو. ګڼو کسانو د کتاب او لیکوال په اړه د خپلو خیالاتو څرګندونه وکړه. غونډې ته د وینا په وخت علم زیب عمرزی وویل:
لیکوال زیات د شعرونو په هلو ډکونه کړي دي او په دغه قسم هلو شاعرانو یې طنز کړی دی، لکه چې وایي: وروخایم که نه دا د شعرونو پټول اخته چې د خالص سره په شر یې کړم که نه. او بل به وایي: پرون مې هم پټ کړي د یو چا د یو غزل و، نن هم مې یو خوښ شوی دا په چل را پټوم. سهار چې پاڅېدم نو ما کړې اراده وه چنن بخام خدا چا غزل را پټاو.
د فکر ګل خالص کلمینوم د چرسد ادبی تحریک صدر طیب الله خان د تنزیه او مزاحیه لیکنو او شیرنو د پاره کاروي. د کتاب پاړه نصر خان همدرد ویل
د څنګه چې یو سړی خپل یو غزل پوسټ کی او هغه ته بیا خپل څوک چپکی یا دغه ته په څوکی شاعر کې وته وي یا د سید حسین نظام څوک قبضه کی دې په دې دغه چې کوم دی دغه کردارونه
غونډه په پای کې یو آزاد مشاعره هم وشوه چې گوهر علی گوهر، شدا عمرزی، خیست رحمان خیستہ، اقبال اکشار، آصف بسمل، صادق امینزی، اجمل شاہ صادق، ساگر جان، یوسف خیل، ضیا شباب، شاکر مجروح، وجد علی واجد، شہاب شور او نورو پکې خپل شعرونه وړاندې کړل. جلبل اشنغری خپل کلام په ترنم کې داسې وړاندې کړو.
مارا ور تیاه دا زمان دا محبت دا مانت مونگا نفرت کولا جنگا جنب بری نیو مونگا نفرت کولا جنگا جنب بری نیو دیل جنگ نشتا اوش دا امنیت دا مانت دیل جنگ نشتا اوش دا امنیت دا مانت مارا ور تیاه دا
د غونډې په پای کې طیب الله خان خبرې وکړې او د کتاب د لیکلو په محرکاتو یې رڼا واچوله. په خاخۍ تخۍ کې تنزیه شاعري ده چې زیاتره پکې د مشهورو شاعرانو په ځمکو لیکل شوې ده. کتاب 240 صفحې لري او غزلونه، نظمونه، قطعې او هایکو پکې شامل دي. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال راډیوي مجلې ته غوږی اوس یو مرکه لرو. عرفان حسین علي د شانګلي سیمې یو زلمی شاعر دی. نوموړي هلته د شعر یوه مقابله کې دویم پوزیشن ترلاسه کړی دی. نوموړی له تیرو شپږو اوو کلونو راهیسې شعر لیکي. ما د دې زلمی شاعر سره د مشال راډیوي مجلې لپاره خبرې کړې دي. ستاسو پام ورته راګرځم.
مشر دغه چې کوم خپرونه زموږ سره یا زموږ سره کوم دغه پروګرام نو دا د ډیسټریکټ یوت افیرز لخوا د ځوانانو د خېګړې چې کوم کارکونکو اداره ده دا غې لپاره دغه یو مشاعره چې دا غره جوړ کړل شوی و. د دې مشاعري چې کوم لوازمات او هغه داسې و چې په دې کې د 15 کالو نو اخله تر یو دیرشتم یو کم دیرشم کال چې کوم عمر دی نو دغه دوران کې کوم ځوانانو نو دوی په دغه کې حصہ غستلې شو. مطلب د 15 کالو نه لاندې عمر کې چې حصہ شو غستلې او د دې نه یو کم دیرش نه چې سیوا شي نو دې کې چې حصہ شو غستلې. په 2 سپتمبر باندې د دې چې د اناونسمنت شو باقاعده چې دا شن پلاتفارم دی هغه به تاسو فیل کوئ او دا غیر بیا تاسو خپل قومي شناختی کارډ یو فوټو کاپی به دې سره لګوي او تاسو چې کوم کلام په مقابله کې شاملوي نو هغه به ځان سره یې جی. او دا چې بیا کله دغه وشونه بیا په 13 سپتمبر باندې دوی چې د اناونسمنټو کوچ بالکل په دغه روز باندې با دغه خبرونه یا دغه مشاعره چې کومه ده په الپوری ډیگری کالج کې کم چې زمونږه هډ کوارټر دی د شانګلی نو الته بار دی باغې کې زمونږ سره مشر ملمشي وغه پروفیسور ډاکټر اباسین یوسف زی او بیا د دې سره سره زمونږ سره پروفیسور عطاور رحمان عطا او حنیف اس خلیل او د دې سره سره فضل سبحان افغانی سیب چې دغه مقابله یا دغه غونډې جاج غستون کې او هغه الته د ججز فرایز چې ده هغه الته ورکول نو دغه مشاعره کې شپاړس ځوانانو چې د هغه خپل مطلب انټری کړي و هغه پکې برخه غستو
هم په دغه باندې د ټول ځوانانو کپیغلم پکې
نه جنہ ټول ځوانان
صحیح
ټول ځوانان
صحیح نو په دې کې شپاړس کسانو برخه غستو مخکې قصه وکړه مهرباني
جی. په دغه کې شپاړس کسانو چې دغه برخه غستو او بیا په دغه کې زموږ سره چې کوم د چا په نوم باندې چې دغه مشاعره را جوړ کړل شوی و حافظ الپوری ایوارډ مشاعره نو د بابا په ژوند باندې پاغه کې مخکې نه خبري شوې چې د بابا باندې سمره ریسرچ شوې دي بابا باندې سمره د شنتي پاغه باندې مقالې لیکلې شوې دي پاغه باندې پی ایچ ډی کړلې شوې دي بیا دغه وروسته دغه مشاعره پیل چې دغه شو او یو یو چې کوم شاعر دی نو هغه براتو او خپل کلام به وي چې کله دغه شپاړس کلامونه پوره شول نو دغه وروسته بیا چې کوم ججز دی یا جاج غستون کې نو هغه لاړل او خپل نتیجه چې دغه
تیار کړل پاغه کې عرفان درته وایي چې د شپاړسو کې پاول نمبر سوکراغه دویم سوکراغه او دریم سوکراغه
جی اړمبنې پوزیشن چې دی هغه زموږ سره د پیرخانه ورته وی جی کوس کانا د سیمې سره علمدیب حشمت نومې وی جی چې هغه پوړندې پوزیشن ناغه او دویم پوزیشن باندې زړه غلم او دریم پوزیشن باندې چې دی جی هغه زموږ سره ارباز احساس الګ چې هغه د الپوري د سیمې سره تعلق ساتي او د سواد پوهنتون په پښتو ډپارټمنټ کې دا غ دریم سیمستر چې دی هغه روان
درته وی چې په دې کې خو ما وردل چې مستاین خو بخا مخه کې دا چې څوک په اول او دویم او دریم نمبر راتل خو نغد انعامات هم پکې وو.
بالکل جی، د دوی لپاره د بابا چې کوم مزار دی داغې په ډول باندې یو قسم ماډل تیار کړل شوی وو، داغې لپاره هغه ورکړل شول او د دې سره سره نغد چیک ان تاغې ورکو چې کوم لومبه پوزیشن هغه لپاره 1500 روپۍ نغد اعلان او د دې سره سره چې دی بیا چې دویم پوزیشن یعنی ما د لپاره 2000 روپۍ او دریم پوزیشن چې دی نو هغه لپاره 1000 روپۍ نام چې هغه په دغه کې موجود وو.
دا ډول جایزي او دا ډول پروګرامونه د ځوانو فرهنګیانو یا د ځوانو شاعرانو د ودې لپاره تاسو څومره مهم ګڼئ؟
مشره دا قسمه غونډې یا دا قسمه ایونټ چې دی دا د ځوانانو لپاره ډېرې زیاتې مهمې دي. هغه دا دي چې یو خو به په ځوانانو کې چې کوم پټ صلاحیتونه دي هغه برابر سره کیږي، او بل خبره دا ده چې دا غي به د خپل مشرانو د سوري د لاندې یا دا غي د لاس د لاندې چې دی هغه روزنه کیږي، ځکه چې په دغه مشاعره کې زموږ سره ډېر زیات مشران شاعران نغلي واغم واوریدل، نو یقینا دا غي چې کوم الفاظ وو یا چې کوم زموږ سره هغه کوم شعرونه وویل نو هغه د وخت سره سمون خوړو، د وخت سره روانو. تاسو به کتلی وی چې په مختلفو رسنیو باندې د ځان د مشهورولو لپاره خلک چې دی هغه دا شانتي لفظونه کاروي چې هغه داسې غیر مناسب لفظونه وی چې هغه سړی په خپل کور کې د خپل خپلوانو سره چې دی هغه نشي اورېدلې. بل دا خبره ده چې دا قسمه ایونټس زکه ډیر زیات ضروری دي چې دا ځل په دې کې شپاړس ځوانانو چې دی هغه برخه واغسته، نو پته به وي ته نور هم لګېدلې نور ځوانانو ته. زما په نس چې راتلونکي کې چرته بیا داسې پروګرامونه را جوړیږي نو هغه کې به دغه تعداد په 2000 شي یا پتریزل شي، نو زه غواړم چې دا قسمه ایونټس ډیر زیات زکه وشي چې په دې کې یو خدا ده چې ماشومانانو یا د ځوانانو چې کومه صلاحیتونه دي پټ هغه به هم را برسېره شي، بل ده چې دا غي ته بخپل پته ولګي چې آیا زکم سيزونه لیکم زه په سمره او بو کې ما مال سمره مهنت کول پکار دي، مال سمره نور کار کول پکار دي، نو د پښتو ادب د پاره کو د ورکول وي نو هغه لپاره دا قسمه اجلاسونه چې دا ډیر زیات مهم دي او پکار دي چې ځوانانو ته پاتې شي.
سي عرفان درته وای چې کوم غزل دی چورولو غزل دی اورولو؟
جی جی، او بالکل ما چې دی په غزل باندې دغه جایزه چې دا غتر لاسه کړی
نو هغه غزل کوم سره هم شریک کی زمونږ د لارې به استامي نوال او زمونږ اوریدونکو هم اوري خون به وخلو.
بالکل جی، هغه غزل ز تاسو سره چې دی هغه شریکومه. غزل اړمبه شعر چې دی هغه داسې دی چې وي د زړه درد په عذاب یې خبرې،
واه
د زړه درد په عذاب یې خبرې، ته خو خې زه خراب یې خبرې،
ډېر ښه.
او د لاس ګوتې مې کړې ستړي په شمیرلو،
واه څومره ښه.
د لاس ګوتې مې کړې ستړي په شمیرلو چې د سشي په حساب یې خبرې،
خبرې واه ډېر ښه.
او ځان دې ستړي کړو په نورو پسې ګرځي،
ځان دې ستړي کړو په نورو پسې ګرځي،
ځان دې ستړي کو په نورو پسې ګرځي، ستا د هر سوال جواب یې مخبرې،
ډېر خسته ډېر خسته.
مننه جی، او زما زړه د ارمانونو هدیره ده،
واه
زما زړه د ارمانونو هدیره ده، زه د دې کلی نواب یې مخبرې،
ډېر خسته ډېر خسته.
مهرباني جی مهرباني. او پښتانه مې په الف ب خبر نه دي، پښتانه مې په الف ب خبر نه دي، د پښتو ژبې نصاب یې مخبرې،
خبرې واه.
او هغه لاس چې چاتری پنجه وسکړي، هغه لاس چې چاتری پنجه وسکړي، زه د هغه لاس ګلاب یې خبرې،
ډیر خسته
ډیر مننه جی. او هغه لاس چې چاتری پنجه وسکړي، زه د هغه لاس ګلاب یې خبرې، زه عرفان نه یم نوم می بدل شوی، زه عرفان نه یم نوم می بدل شوی، سو وخت کیږي استراب یې خبرې.
او زلمه شاعر عرفان حسین علی چې د شانګلی بشام سره تعلق لري او د شیرونو په مقابله کې دویم پوزیشن ترلاسه کړو. له همدې سره د مجلې د دې غنې وخت پای ته رسیدي. تربیا تر بچا پمان. د فلم هنر ادب او کلتور پاړه نوې خبرې.
الف جان خټک نو 1913 دغه پیدایش وو.
راپورونه او مرکه.
زه فلم ستاره سبحان تاسو سره مخاطب یم. د مشال وی
تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم فلم ستاره.
زه د پښتو فلم ستار شاهد خبرې کوم.
دا ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل.
تا چا درلا مګلې زروا رخت خدای بندا.
دا نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي.
کورتومتراجو وا ا دارلینګ دی سائم صدیق.
مراٹھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ ابدالی.
دا ہر سر پا مشال راڈیوی مجلہ کے.
مشال ریڈیو تاسی دا پختونخوا سیمی او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.